د طالبانو حکومت په خوست کې یو تن نن په عام محضر کې اعدام کړ. پر تورن کس نن له غرمې مخکې د خوست په ورزشي سټډیوم کې د اعدام سزا تطبیق شوه. په خوست کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز نن سې شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې په سټډیوم کې د شاوخوا 8000 کسانو په مخ کې پر هغه کس د قصاص حکم تطبیق شو چې د په خبره شاوخوا لاس میاشتې وړاندې د یاد ولایت پالشیرو او تریزی ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ دیار لسغړي په مرموز ډول وژلی وو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په خوست کې په عام محضر کې د ترسره شوي اعدام په اړه نن سه شنبه پر خپل ایکس پاڼه کې دغه اعدامونه غیر انساني ظالمانه او غیر معمولی سزا او هغه لنړیوال قانون سره په ټکر کې بللي او د درول کې دوه غوښتنې کړې. طالبانو په افغانستان کې بیا وکمنې دوره هیڅ په عام محضر کې د اعدامونو او نورو بدني سزاګانو لړۍ پیل کړې چې په دغه نوې اعدام سره یې د اعدام شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 200 ته ورسید. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی نن د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سراج الدین مهرالدین سره ټلیفوني خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی نن سه شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو، اقتصادي همکارۍ، سرحدي وضعیت، امنیتي همغږي او سیمه ایزو ابتکاراتو په اړه ټلیفوني خبرې وشوې. دغه خبره داسې مهال کیږي چې د تاجکستان ولسمشری مانی د دوشنبه په ورځ ویل چې تیر اونۍ په دوه جلا بریدونو کې چې په خبره د افغانستان له خاورې شوی لک تر لګه 15 چینایي اتباع وژل شول او 15 نور ټپیان شول. د دې بریدونو سره یو وخت چین له خپلو اتباع غوښتي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو څخه ووزي. طالبانو ویلي چې پر چینایي وګړو د حمله په تړاو دوه مشکوک کسان نیولي. سپینه ماڼۍ وایي د پخواني ولسمشر جو بایدن د ادارې لخوا لږ تر لږه یو لک داسې افغانان متحده ایالاتونو ته لیږدول شوي چې هیڅ یا کم کنټرول شوي او زرګونه تنه یې د امریکا امنیت ګواښي. دغه څرګندونې د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لویټ پرون دوشنبه په یو خبري کانفرانس کې وکړې. هغې وویل د ټولو دغو افغانانو په بیا څېړنه کیږي او هغوی به چې امریکا ملي امنیت او خلکو ته خطر پېښوي له متحده ایالاتونو وستل کیږي. د ولسمشر ترامپ اداري ورسره له هغه افغانانو ته د ویزو د بندولو او د هغوی د بیا څېړلو پریکړه وکړه چې 13 شنبه په واشنگټن ډي سي کې سپینې ماڼۍ ته نږدې افغان تبه رحمان الله لکنوال د ملي ګارد پر دوه سرتیرو ډزې وکړي. کرملین وایي له هند څخه د ولسمشر ولادیمیر پوتین په رسمي کتنه کې به هغه هیواد ته د S-400 هوایي مدافع مزایلو د سیستم په ورکولو هم خبري وشي. د روسي انټرفاکس خبري اجانس د کرملین د ویاند دیمیتری پیسکوف له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي دا موضوع د خبرو په اجنډا کې ده. د پیسکوف په وینا پر دې سربیره به هند ته د سوخی 155 الوتکو د احتمالي ورکړې په اړه هم خبري وشي. کرملین ویلي چې ولادیمیر پوتین به د دسمبر 4 او 5 له هند څخه رسمي کتنه وکړي. او روسیا په داسې حال کې د اوکراین په دنباس سیمه کې د یو مهم خار د نیولو خبر ورکوي چې ټاکل شوی د امریکا ځانګړي استازي سټیف ویټکوف نن په کرملین کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. په یو ویډیوي پیغام کې چې کرملین خبر کړی د روسیې لوړپوړي پوځي جنرال والری ګریاسیموف ادعا کړې چې پوکروفسک خارې بشپړ نیولی خو اوکراین بیا دا ادعا رد کړې ده.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم. طالبانو په خوست کې یو تن نن په عام محضر کې اعدام کړ. دوی اعدام شوی کس منګل د تلخان زو یاد کړی چې خوست کې تیر کال یو کس په دازو وژلی. د خوست د رسنیو دفتر نوموړی د ډیر لس کسانو د مرموزي وژنې یو لامل یاد کړی دی. د طالبانو حکومت ویلي شاوخوا 8000 کسان د اعدام ننداري ته ورغلي وو. په خبرو شوو ویډیوګانو کې هم ښکاری چې لږونه زره کسان چې تر ډیره یې ځوانان دي د خوست ورزشي سټډیوم ته ورغلي او دغه اعدام یې ننداره کړی دی. اعدام او په دې اړه د طالبانو مذهبي استدلال پر خپل ځای خو پوښتنې دا دي چې په دومره لوی شمېر کې د ځوانانو ورتګ په څه معنی؟ د ځوانانو د سالمې بوختیا لپاره څه کول پکار دي؟ دا او همدا ډول نورې تاریخجنې پېښې او سخدریزي د ځوانانو او ماشومانو پر ذهن څه ډول اغیز کوي. ځوان فکر خبرونه کې همدا مسلې ل خپل ملمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره ملمنې دي د ځوانانو په خوانی معین ډاکټر کمال سادات او سویډن کې ډاکټر او د طب مجلې مسول نجیب الله زاخیلوال اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې د خبرونه پر همدې موضوع لمون سره خپل نظر شریک کړئ. ل استډیو سره د تماس شمیره درته اعلانوم 00422112501. تاسو له ګروستا اړیکه ونیسئ. اوس ورځو خپل ملمنو ته ډاکټر صاحب سادات سر کې تاسو ته درځو. تاسو د خوست ولس له نږدې پیژنې او په افغانستان کې مول ځوانانو سره کار کړی دی. څل عمل و چې لزګونه زره کسان نن سهار د خوست ورزشي سټډیوم ته روان شول او دغه د اعدام ننداره یې وکړه؟ بله ډاکټر صاحب،
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر محترم اسدالدین صاحب، توسی ته جنابی ډاکټر صاحب زکروال، ټول قدرمنو اوریدونکو ته زه ډیر ډیر د وسلام یم. نو زه غواړم چې داسې تفسیره ولرم چې دې څوله میلیونه کېدای شي چې ویلې دومره ډیر خلک دغې صحنې ته راغلل. اول خدا چې اکثر خلک چې دي هغه بیکور دي، داسې خاص ځوانان دومره خاص کاروبار کور نه لري، بل مصروفیت داسې څه نشته چې هغه د مصروف وسوتی. نو ایوا خبره، بل خبره دا چې دا ډیرو خلکو ته یو نوی صحنه وا، یعنی یو نوی موضوع وا. گرچه مو چې کوم کسونو سره خبرې وکړي، کسونو مصرف ته مسونه ولیدو ونیول، د داسې یی چې د ډوري دلم او د وخت لم چې داسې یو څوري. دریم موضوع دا چې دغه پیښه خورا ډیره ستره پیښه وا. دیوی کورنۍ دیار لس غړي چا کې خزې مشمون دا غو، نو په هغه وختونو کې هم پراخ انعکاس وکولو خلکو غوښتنه کړه. اوسنیو مسؤلینو نه چې باید په دې اړه جدي او زر اقدام وکړي، ګرچې نور هم داسې پیښې شوې دي خو یې په اړه دومره جدي اقدام ونه شو. جناب الدین صاحب، مو چې دغه صحنه ملګرو سره کسونو سره خبرې وکړې، د صحنې عکسونه ویډیوګونې مې ولیدلې، زه په دې ځای کې هم اوس داسې ډورېږم. یعنی مول سونه ګربېږي، ګرچې مو جمهور رئیسونو مخکې په نړیوالو کنفرنسونو کې مې خبرې کړې دي، اوس هم مول سونه پښې ګربېږي. زه چې کوم فکر انځور ځون ته راولم چې یو سړی زرګونو خلکو مخ کې راوستو، بل سړی ویته ودرېدو، هغه یې وویشتو مړې کړو. نو دا صحنه یعنی داسې ویرونکې صحنه ده. خو که زه یې خلکو غبرګونو نه وکیسم، که زه یې مو ورونو سره مې چې خبرې وکړې، نورو کسانو سره، د یې چې دا لازمه وه، ځکه لازمه وه چې دا غ ظلم شوی وو، یی چې ظلم کسانو سکوروي. نو دا غ څوله میلیونه یو چې خالق دوری دل او دغه صحنې ته ویرغلل، او دینا فکر کم چې یو عبرت مو خوسته کیږي او یو اسلام ارتي ته اسلام لینی غانه وی ته وکیسو. نو هغه ځون ته موضوع دو هغه کې هم جواز لري، او په عموما کې دا افغانستان کې تر ډیره بریده پرداسې زروکی وا، اینی داسې څو زروکو بو زرو قانون نو ډیر نامه لیکیدو. ای مو په فکر چې دا څوله میلیونه و چې داسې ډیر کسون وراغله.
او څه فکر کوي تاسو که هم ویل چې ممکن بیکاری وي، بل طرف ته جمع دی، مثلا هغه اکثره بوختیاوي چې د کلیوالي هغه هم اوس په ټاپه درېدلې دي، که بسګری ده مثلا، که کرنه ده، که نور کارونه دي، دا کسان په خپل خواخه ورغلی وو او کنا فکر کوي زور او جبر هم وو، یا مثلا په زور غختل شوی سټډیوم ته؟
عموما کې چې دا سي حکومتونه پلي کیږي، بیا نو ځای مسؤلین چې دی هغه اعلان کړي د اتحال کو ته چې خپل د قانون وټړی کاروبار مو باند کړي، او د دې داسې اعلان کړي. خو دومره ډیرو کسونو ورتاګ په خپل خوا پوزور بزاین چې داسې یو څه نوي شوی چې پوزور د کسو پوزور د خلک وروستلې اعلانونه ویتوشول، او خلکو ته دا خبر ور کړو. خو مهمه خبره دا ده چې دغه نه مخکې چې د سپېخ ارمانسته شوه، د خلکو په فکر کې اذهانو کې دا څه وشي، داسې یو څه د وشي د خلکو غوښتنه یو داسې وه. نو ځکه یوه خبره، بله خبره دا چې د خوس خلک چې دي دا یو څه داسې عمومي ارټولیدنو کې یو قوي اتفو کم لري، که چیرته کرکټ لوبې وګټلی شي، که چیرته بل داسې څه وشي. د سره په تیرو وختونو کې داسې یو ښه انسجام کور وشو په تیرو کلونو کې چې دی د یو داسې قوي اتفو کم لري. نو بله خبره دا چې تقریبا لاس اوتن لاس دولس کوله مخکې چې خوست ته کرکټ لوبغاړي روغلي وو د ملي لوبډلې، په هغې وخت کې هم دومره ډېر کسان روغلل د سټېډیم ته چې په سټېډیم کې همدغه سټېډیم کې چې د هغه اوس کوم حکم پکې تطبیق شو په دا کې نه ځېدل، بیرون هم دا شو خوته تخته بیک تپوي ته یوه وړې کې غونډۍ ده، په دا غونډیو کې هم خلک ویلوړ وو. نو داسې یو څه لامل کېدای شي چې د خوست خلک چې دي په داسې عمومي ارکلیدنو کې یو ښه نوم لري او ډېر په داسې صحنو کې یا په داسې مسایلو کې ارتولېږي.
کور ودان سعادت صاحب سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب زخیل ول، تاسو هم بس تستړي مشئ، تاسو سره به دغه د موضوع رواني اړخ لږ زره وڅېړو. څه فکر کوئ لدغه ډول تاوتریخجنو پېښونه یا لدغه ډول سخدریزو پېښونه ځوانان فکر نه کوي چې د عبرت په ځای د درس په ځای د دوی پر ذهنونو باندې منفي اغیز کوي، د دوی کړنې تاوتریخجن کیږي، او خصوصا ماشومان که چیرته مثلا د اتلس کلونه کم عمره ماشومان ورغلي وي دغه سي پیښوننداري ته څه وایي ته بابت په دې برخه کې څه وایي؟
سلامونه او درناوی تاسو ته او د رادیو ټول اوریدونکو ته. زه د ډاکټر صاحب سعادت خبر سره موافق یم، طبعاً بیکاری دا او دا یو اسلامي پلاوا نه بلکې له اسلامي انساني پلاوا دا یو د سه وحشت نه ډکه صحنه وه. دلته د دې څو علتونه وو چې ساده سمر څه په ځای اضافه کوم چې د وسلو شتون او د خلکو بې سوادي، د قانون نشتوالی، او بل لور ته د واکمن چارواکو د خپل د واک یا د حکومتوالۍ د واک د ځواک ښودل، دا هم پکې یو څه رول بارز لرود. چې کله چې موږ په تبابت خبره کوو نو بیا تبابتن موږ د ټولنې له هغه ناخوال نه سترګې نشو پټولی چې په ټولنه کې موجود دي، ځکه هغه مستقیما په روغتیا اغیز لري. بل یو خبره دلته دا ده چې یو تعداد خلک دا اعتراض کوي چې په دین باندې موږ خبره نه کوو، دا ادامونه په ټوله نړۍ کې دي. نو دلته دولت د خپل ځان په خپل وننګاو، ساده سره په دولت کې کار کوي، هغه په دې خبره او تاسو هم په دې خبره سره خلاص دی او دونکو باید سره خلاص شي. مثلا په اسلامي ملکونو کې هم دا مونږه، په غیر اسلامي ملکونو تقریبا د نړۍ د بخښنې سازمان له مخې نه 450 وادونه چې دا محل په رسمي ډول د اعدام سزا ورکړي، خو دغه سي بدبختانه په دومره ښکاره شکل نه ورکړي. امریکا، چین، سعودي، عراق، ایران، پاکستان، سوریه، مصر، الجزائر، دا ټول ملکونه چې تاسو وګورئ، جنوبي کوریا، سنگاپور، بلاروس، دا ټول ملکونه چې په یو سامي د دین نمونه واغسته، مسلمان او غیر مسلمان دي کې د اعدام سزا شته. زه را بګراوند د خپل خبرو د پاره چې اصلي موضوع تلاشم دی لپاره ورکوم چې خلک پرې پوه شي. البته د اعدام سزا چې د دولتونو کار دی او ډیر په مخفي ډول په ډیر پټ ډول باندې ترسره کیږي، حتی یوازې په میډیا کې یا د عامه خبري څنګه یو څو خبري اعلان ورغوښتل کیږي، هغه هم صحنه نه ګوري، بلکې یو معلومات ورکول کیږي چې دغه په دومره بجو په دغه شکل باندې اجرا شو بس. نور عامه اړوند کسانو پر مخ باندې، حتی په پاکستان کې چې موږ ورته یو متزلزل دولت وایو، خراب یو چې کرست دولت ورته وایو، د فساد ډک دولت په ایران کې هم، ولی په ایران کې واځي هغه دامونه ښکاره ډول باندې ترسره کیږي چې کوم سیاسي انګیزه ولري، او دوی غواړي لکه څنګه چې دغه واکمنو چارو د افغانستان واکمنو چارواکو وغوښتل، خپل ایرانیان او د ایران حکومت، ایران چارواکو غواړي د خپل قدرت ځواک وخی خلکو ته. نو هغه بیا دغه شي کوي، خو د معلوماتو لمخنه د بخنه د نړیوال سازمان لمخنه بیا دغه دامونه چې ایران په ښکاره کوي، هلته د تنقیو ماشومانو، تنقیو ځوانانو او ماشومانو ورتل ممنوع دي. دلته اتیاز را کسانو ورتل چې وس دا به څه پیښ راولي پر اټلنټیک کې یا په اوس کې، دا یو پټولنه کې تاوتریخواله چې دا د کی چې دیتا د سنټرالیزیشنز وای، یعنی ماشومان او ځوانان چې دا رقم وژنی وګوري په ډول باندې چې سړی راځي د بل سړي په سر ټوپک دی او داس 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 ویلیا دوی د وژنو دردونو په وړاندې بې پروا کیږي او هغه انساني اروایی عاطفه چې دا هغه لمینځ ځي. بل دا یو په وس لپاره د کیدیش ځوانان لپاره یو ټوک ښکاره شي، یو بازی، یو لوبه ښکاره شي، یو دلچسپي ښکاره شي، ځکه عموما دا دغه چې دی کنجکاوه دي ځوانان، نو دوی دا سوشل دغه چې کنجکاوي یا ټولنیز کنجکاوي چې دا، نو دا بیا کله ناکله په راتلونکي کې د پی ټی ایس ټی چې دا په لمن کې ډېرې ناروغانې لري، یعنی پوسټ ټراماتیکل سټرس ډیسارډر، چې دی کې دغه رقم دزې چغي او د خلکو تسری ویني او دا 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 بیا پراتلونکي د دې ماشومان بیا د دې ماشومان اندغه قاتلین بیا پیدا کیږي. دا پراتلونکي لري راتلونکي کې چې څو کال وروسته به خبر وکړو، او همدارس په دې ماشومان کې یا په دغه تنقي او ځوانانو کې چې د وری پوبیا استراب انزایټي او د خراب خوبونو لیدل، دا یو چې د دوی بیا په رواني د دوی په درس کې د دوی په زده کړو کې بیا د دوی د مختلوالي سبب ګرځي، حتی د دوی په معافیت سیستم په کمزوري کې بیا ډیر ستر رول لري، نو د تاوتریخواله چې د یو نقش جوړیږي چې دا بیا د پی سي دغه تاوتریخواله د سوشل لرننګ تیوري یو برخه ده، نو د دې لپاره به اخلاقی ګډوډي رامنځته کیږي. نو زه باید ډیر مفصل ونه غږیږم چې دلته ساده څه هم دی، نو دغه په احترام باندې ستاسو هم د وخت تنګخ باندې، نو زما په نظر باندې چې دا یو لوی ناورین رامنځته کوي، هم په رواني برخه کې او هم په ټولنیز برخه کې. منه
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې، راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو، بیا به بیرته بحث سره وګرځو. یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی، ستړي مشي ځوان فکر خبرونه له ازادي رادیو ناوړی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خپل نیکه له سلامونه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو، تخنیکی همکارانو او تاسو قدرمنو ملمنو ته وړاندې کوم.
کور ودان تاسو هم افغان سب کوم زاینا هلال سے مغنن پر دی خبرې کوچه د طالبانو د حکومت له خوانه په خوست کې اعدام عملی شو، دا چې اعدام خکار دی که بد کار، په دې موږ نه غږی ځکه د هر څه مسائل معلوم دي، اما دا چې لزګو نظر ځوانان ورغلی وو، په دوی کې تنکی ځوانان وو او دغه ننداره یې وکړه، په دې خبرې کوچه دغه ډول پیښې د ځوانانو په فکر باندې څه اغیز کوي، د ځوانانو پر ذهنونو باندې څه اغیز کوي، تاسو د ځوان په توګه څه فکر کوئ؟ آیا لازمه ده چې داسې یو پیښې ته دومره کسان ورشي، او کنه خبره ده چې د قیدام مثلا په داسې یو ځای کې ترسره شوی وای چې فقط دغه مسول کسان خبر شي وای، هغه د مقتول کورنۍ خبره شوی وای او نور دومره کسان نه وي ورغلي، تاسو څه فکر کوئ؟
زما خپل فکر دا دی چې د قصاص چې دی د دې اساس شریعت دی، قران دی کنه،
بله،
او د قران لارښوونې او ارشادات او د اسلامي شریعت ارشادات دا دي چې قصاص باید په عام محضر کې وشي، ترسو خلک چې ارتکاب د جرایم کوي او قتل ته زړه کوي، سبا ته نور خلک یې ویني چې دا په خپل سزا باندې ورسېد، بل کس بل ځوان یا بل سپینګیری بل یو څوک به دې ته تکل نه کوي، د دې اراده به نه کوي، سبا ته به وایي چې زه هم د دغه چې برخلیک سره ورته به برخلیک سره مخ کېږم، ځکه الله پاک قرآن عظیم شان کې فرمایي ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، تاسو دپاره په قصاص کې ژوند دی. نو دلته خو ظاهر چې موږ وګورو قصاص کې خو مرګ دی او سړی وژل کېږي، او الله پاک فرمایي چې ژوند دی. ژوند معنا دا ده چې بل ورځ ته د شي څوک که ماشوم زلمی کېږي، دا هغه دا د قصاص موضوع په فکر کې په ذهن کې پرتی، د یو زلمی دا د غویا سره نه پرې که هر څومره تعداد خلک، دا غي په ذهن کې دا خبره پیشکاری شي چې کچیر د ارتکاب د ګنا او کما مرتکب شمه، نو سبا زما دا برخلیک جوړیږي او زه په دې سزا رسیدم، نو هغه ځان ساتي بیا د فارز شکار نه کوي.
په نورو اسلامي ملکونو کې مثلا په سعودي عربستان کې هم ډېر دامونه کیږي، په همدې ایران کې هم هغه تیر ورځ موږ راپور درلود چې اواز سکال تقریبا دوه وی افغانان یوازې اعدام شوی په ایران کې، په دې گاونډي ملک کې. اما هغه ملکونه چې دي د اعدامونو پیښې د خلکو لسترګو، د ځوانانو او ماشومانو لسترګو پټې ساتي.
وجهم دا چې د خلکو د سرګو پټي ساتي د اعدامونو کچه زیاته ده، د جرایمو ارتکاب زیات دی. که چېرته دا په عامو محضرونو کې کېدلې خلکو لیدلی، نو ممکن دغه د جرایمو کچه به کمه شوې وي، او خلک چې قتل کوي او قصاص د هغې په نتیجه کې رامنځته کېږي هغه خلکو د اعدام کچه به هم کمه شوې وي، دې سره ځکه قاتلان به کم شوي وي او هم به خلک په دې پوه شوي وي او پیدا به ټولنې ته رسېدلی وي. زما خپل نظر ده.
کور ودان هلال صاحب سلامت اوسئ، ډېره مننه. بل اوریدونکو سره خبرې کوو. ستړي مشي ځوان فکر خپرونه له آزادۍ راډیو نه اوري.
سلامونه نیکی دي احترامات آزادۍ راډیو کارکونکو ته او ټولو اوریدونکو،
ډېره مننه. ستړي مشي کوم ځای نه ماړي کنيولې؟
د هلمند مرجع د ولسوالۍ خبر څه؟
خا مهرباني وکړئ له د هلمند مرجع نه خپل نوم کراته وای او راته وای چې آیا اړینه و چې ځوانان، تنکی ځوانان، حتی ماشومان د اعدام یوې پیښې ته وغوښتل شي، او که نه خو وای چې محدود شمیر کسان ورغلي وای؟ ځکه ډاکټر صاحبان وای چې دغه ډول پیښې د ماشومانو پر راتلونکي باندې، د ماشومانو پر راتلونکي صحت باندې ناوړه اغیز لري. مننه. خیر وسه. زه چې
او باید داس نه وای چې دا باید داس خلک ورغلي وای چې مثال د خبرې ماشومان لپاره د ګټه نه کیږي، دا سپیس ماشومان د زبیزی د وټره دا خو نو شکار نه لري.
ښه، او خپل څه فکر کوي ځوانان نو لپاره څه کول پکار دي؟ څه رقم پیښو کې ځوانان باید بوخت ساتل سي؟ په نورو هیوادونو کې د ځوانانو لپاره سالم بوختیاوې شته، مثلا د فوټبال لوبې دي، د کرکټ لوبې دي، د والیبال لوبې دي، نور بیلابیل لوبې دي، مثلا نور مصروفیتونه دي. اما په افغانستان کې وګوره چې وادي اعدام ته اتیا زره کسانو روان دي په یو ولایت کې، دا د څه ښکارندوی کوي؟ آیا لکه سادات صاحب چې ویل ځوانان بیکار دي، او کنه ځوانان له بعد مرغه له تاوتریخوالي سره علاقه لري او غواړي چې دغه ډول پیښې وګوري؟
وای کنه د افغانستان خلک داسې یو دغه شوکیان دي، داسې یو پیښه دي چې خوند ورکوي.
ښه، تاسو وایئ چې خلک شوقیان دي او له بعد مرغه او غواړي چې تاوتریخوالی پیښې له نږدې وګوري. همدغه ده چې تاوتریخوالی عادي کیږي، یا د تاوتریخوالی پیښې په دې ډول سره داسې عادي کیږي چې بیا په راتلونکي کې ممکن د یو کس یا د دوو کسانو وژل د خلکو تر سترګو ورنسي، لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه. او وروسته به بیا نور رڼا هم واچوي. یو بل اوریدونکی راخلو، بیا راځو بیرته خپلو میلمنو ته. ستړي مشي ځوان فکر خپرونه اوري.
وعلیکم السلام. جوړه تازه
و؟ ډیره مننه. کوم ځای نه مالی کني ولې؟ او تاسو د خبرونه پر موضوع څه وایئ؟ راته
احسان لایم د پکتیکا ولایت وازخا ولسوالۍ څخه.
ښه احسان الله خان، پکتیکا وازخوانه ستړي مشي. ستاسو په گاوند کې نن د اعدام پیښه شوې، ډاکټر صاحبان وایي او د ارواپوهنې متخصصین وایي چې اعدام که کله په عام محضر کې وشي نو د ځوانانو، تنکیو ماشومانو پر ذهن باندې ناوړه اغیز کوي، پر راتلونکي کې د دوی حافظه باندې اغیز لري، ډیر ډار او ویر ورسره پیدا کیږي. ستاسو نظر څه دی؟
دا خو د اغیز خبره نه ده، ځکه چې دا په اسلامي شریعت کې دا حق لري، هر مسلمان دا حق لري، ځکه د اسلامي شریعت حکم د سپید قصاص جاری شي، ځکه نبی اسلام وختو کې هم دا قصاص جاری کړو.
نو په دومره شمیر کې کسان، اتیا زره کسانو موجودیت اړینو فکر کوي؟
نو د نبی اسنا په کوم داسې عام محضر کې، یعنی خلک به راجمه کول، به برجه ممکن دوه قصاص ممکن دوه، ځکه د نبی اسنا یو سنت دی، یو شریع حکم دی، باید دغه سره کوم اداس.
ډیره مننه. کور ودان سلامت اوسئ، اوریدونکو چې اړیکه مو نیوله ډیره مننه. راځو بیرته خپل ملمنو ته. ډاکټر صاحب سادات، مخکې ما هلمند کې د غوریدونکو پوښتنه وکړه خو فکر کوم اړیکې پرې شوله. د سالم بوختیاو لپاره د ځوانانو ولې کار نه دی شوی په افغانستان کې؟ که څه هم لوبې تر سره کیږي د ځون په کچه، د مرکز په ساته، د ولایتونو په ساته باندې وخت نا وخت، اما ډېر محدود دي. د ځوانانو د بیکاری کچه د ډیر اندېښنې وړ ده. ممکن دا اوریدونکو سره دا پوښتنه وي چې ولې تر اوسه کار نه دی شوی، او له تاسو زه دا پوښتنه ځکه کوم چې تاسو هم څو کلونه د ځوانانو په معینیت کې وای، او دا مسؤلیت تاسو راځي کیږي چې مثلا ولې نن ځوانان دومره بیکار دي چې اتیا زره شمیر کې یوازې د وېدام پیښې ته ورځي؟ داسې که خدای مکړه نورې پیښې ډېرې سي، شاید نور شمیر کې ځوانان هم ورشي له نورو ولایتونو.
لمړی خدای چې په دې پیښه نه لاندې تفسیر لرم، هغه دا چې ترتیبات خورا ډیر کمزوري وو، نو ماشومان خو نه پوهیږي یا ځنی تنقید ونان چې عمرونه یې لا تلس کلنی نه یا کم وي هغه نه پوهیږي، د کور نه هم هغه کنټرول ډیر کوي نه وي، ځکه چې دوی وزي د لوبو په بنا یا د بل شي په بنا له کور نه. په داسې مسایلو کې په هغه شرعي لحاظ به زه خبرې نه کوم ځکه چې په هغه کې معلومات نه لرم، لیکن د جمعې د اصلاح دپاره د خلکو د ښه ژوند دپاره د خلکو چې ته چې هغې ته تکلیف پیدا نه شي، لکه ډېر محترم جناب متخصص د خلوال چې وویل، نو دې دپاره باید یو وصول قوانین چې دي هغه جوړ شي. اعلانونه به یې کړي وای، یو کسانو ته به ویلي وای چې لکه چې دومره عمر کې کسان یا ماشومان یا هغه کسان چې هغه ناروغان دي یا هغه کسان چې هغه ذهني روحي ناروغۍ لري یا ډېر عمر دي، داسې کسان به نه راځي. جناب الدین صاحب، تاسو وګورئ په دې سوشل میډیا کې، په نورو رسنیو کې کومه صحنه چې لږه ځورونکې وي په هغې باندې لیکلي وي چې یا دا هغه د ماشومانو دپاره نه ده، یا که تاسو کمزوري وئ دا صحنه مه ګورئ. عام یو متن که چا لیکلی وي په هغې ته مخکې نه اعلان خپور کړی وي، نو اوس دا د دوی د مسؤلیت دی، رسمي مسؤلیت دی، مکلفیت دی چې ښه ته خپل قوانین تطبیق کوي، لیکن زما چې کوم حق دی، زه د یوه تره په صفت، د ماما په صفت، د والدین د مور په صفت، د مشر ورور په صفت، مشره مسؤوله، ته خو باید زما دغه ماشوم پرې نږدې که نه، دا خو مکتب ته تللی و، دا خو مدرسې ته تللی و، دې خو هلته لوبې کولې، دا خو ماشوم دی، نو تا ولې دغې صحنې ته در وستو؟ چې بیا خپله در تللی، ته خو واک اختیار لرې، ته خو حکومت یې، ته خو امنیت نیسې، بیا دې د ماشومانو ولې دغې صحنې ته ور پرېښودل؟ جناب الدین صاحب، خلکو گرچه ډیر خلک خوشحال دي او هم خفام دي، ځکه چې داسا واقعا ډیره مهمه وه، لیکن تر ډیره دیګه په همدغو په لسګونو زرو خلکو نه خوب کړی دی، نه یې ډوډۍ خوړلې ده، نه یې له خپل فامیل سره هغسې جامع کیسې کړي دي لکه نورو وختونو کې چې کول، ځکه چې ماشوم دی، مریض دی، روحي تکلیف لري، نور هم په ورځه پاشو. که زه حقیقت درته ووایم، رښتیا درته ووایم، او زه مام غوښتل چې دا خلک باید اعدام شي، په عملا سزا باندې ورسي، ځکه چې دیارلس نفره وړو ماشومان د هغوی قتل باید قاتل چې دی سزا ورته ورسېږي، لیکن سزا ته به اصول ټکې، قانون به ټکې. نو په دې اساس دلته خورا ډېرې نیمګړتیاوې کېوي چې باید داسې یو څه نوی شوي. هغه کسان چې اوس دوی ډوډۍ نه ده خوړلې، دوی ته ذهني ناروغۍ او تکلیفونه پیدا شوي دي، د هغې مسؤول همدغه مسؤول چارواکي دي. رزم ستاسو خبره باندې داسې تفسیره کول غواړم چې د حکومتونو مسؤلیت دی چې ځوانانو ته کار پیدا کړي، یو ښه فکر ورکړي، نړیوالو سره اړیکې جوړې کړي، رسمیت پیدا کړي، له نړۍ سره په لارو لاړ شي، دو طرفه په واجه دا باندې تګ ونه شي، دو طرفه تګ وشي. رښتیا دی چې ما چې د ځوانانو په اړه کوم کار کړی دی، خورا ډېره قوي تجربه لرم. اوس نړۍ او نه د نړۍ ټیکنالوژي دومره پرمختللې ده چې یو ځوان په یوه کور کې دوه درې کارخانې جوړولی شي، او په ډېرو کمو پیسو یې جوړولی شي. مثال به درته ووایم، همدغه د موبایل چارجرې چې د خارج نه موږ تاسو ته راځي، دا په یوه کوټه کې درې څلور کارخانې لګېږي او په کمو پیسو باندې. همدغه مایان چې اوس په افغانستان کې قیمت دی، له پاکستان نه به راتلل چې د لارې بندې دي، یو دوه درې ډنډونه جوړ کړه او د مایانو هګۍ یا وړه مایان ورته راوړه، او ولې به موږ بل ته احتیاج یو؟ ولې به زما ځوان په کې مصروف نه وي؟ همدا د صدف د ګرو جوړول صدف ورته وایي، د تڼۍ تڼۍ دا ګوره. په دا په یوه ورځ کې تقریبا 50,000 10,000 یوه کارخانه جوړولی شي، او په 10,000 افغانۍ باندې دا کېږي. زه مې همدې ځوانانو ته وایم چې ما د حکومت په تمه کې نه، ما په دې تمه کې نه چې کاکا تره ماما مې سره ته کوي، 15 ځوانان سره یو ځای شي، یو 2,000 روپۍ سره واچوئ، خپله کار شروع کړئ. نو لدین صاحب محترم، چې کوم ځوان ته د کرکټ میدان نه وي، چې د فوټبال میدان وسایل نه وي، ورته جماعت کې ملا صاحب ورته وایي چې فوټبال مه کوئ، دا اسلام کې داسې دی داسې دی داسې دی، او دی هم نه دروغ ورته وایي. یو بل چې کاروبار نه وي، نو اخ به خامخا داسې سهونو ته ځي، اب خامخا په داسې سهونو کې په دومره په زرګونو شاوخوا یو لک کسان او داسې سهونو ته به ځي. زه په دې باندې جدي نیوکه کوم چې ترتیبات یې سم نه وو، وړه ماشومان سپین ګیري هغه کسان چې روحي ناروغۍ لرلې هغې دپاره سم ترتیبات نه وو نیول شوي. او داسې د
کور ودان ساده صاحب سلامت اوسې. ډاکټر صاحب ځخ خلوال تاسو مخکې زینو ناوړو پایلو ته اشاره وکړه، مثلا په هغه کې مو ل ټروما څخه ورسته وضعیت یادونه وکړه، د ویرې یادونه مو وکړه، او د خراب خوبونو یادونه مو وکړه. کله نا کله چې زینو رواني ناروغانو سره مخ خبري کړي، البته په دې روغتيایي خبرونو کې یا هم په ټولنه کې، زینې رواني ناروغي داسې دي چې له پخواني او پیښو سره تړلې دي. ستاسو دغه د ټروما وروسته وضعیت ماته همدار یاد کړ چې اوس په ظاهر د دې خلکو زړونه یخښوي چې دغه د هغه قاتل چې وو یا غتوران کس چې وو هغه وجل سو خپل سزا یې ولیدله، او د مقتول د کورنۍ هم ممکن یو څه زړه سوړسوي وي. خو دغه د لزګونه زره کسانو روغتیا هغه څه دي چې په دې اړه باندې چا فکر نه دی کړی، په دې اړه باندې فکر هم نه کوي. اما له ټرومانه وروسته وضعیت تاسو یادونه وکړه، دغه ټروما کلک زره اوریدونکو ته تشریح کوي. آیا هر تا تاریخوالی د ټروما بللی شو، او خصوصا دغه ډول پیښې، او څه بیا وو کې څه کول پکار دي له روغتیاي پلوه چې بیرته دغه د ټروما اغیز کم شي، یا دغه ډول پیښو اغیز په ذهن باندې کم شي؟ او فکر کوي چې داسې اسانتیاوي شته په افغانستان کې چې خلک د ورسي مرکزونه دی ویل ته د مشورې وخت ترسو دغه ډول تاریخجنو پیښو اغیز پر ذهن باندې، پر راتلونکي باندې، راتلونکي ژوند باندې، او په هنه باندې کم شي پر راتلونکي کې؟
ډیره زیاته مننه لودین صاحب. دلته لمړی غواړم دغه ولی والله هلال په نامه چکنل نه زنګ واله، او دته وایم چې ستا مونږ په اسلام کې بالکل چې قصاص دا یو د قران حکم دی، خو بدبختانه چې په علمي لحاظ ډیره غلط خبرو کې چې خدای وایي چې په عام محضر کې کوئی خدای نه وایي، بلکې فقهای وایي، حتی په حدیث هم پرې برخه کې نشته چې په عام محضر کې دی. دغه وشیزه نه را چې ډاکټرین، بلکې یو په دین کې هم تر یو هره پوری مطالعه هم کړی، ځکه دا زما دین دی، زه مسلمان یم، په دې باندې باور لرم. نو دا شری په دې برخه کې بلې دا خبرو کړه کچیر تراډي ووري چې تا په هغه ملکونو کې چې څه تاسو ته ویلې چې په هغه ملکونو کې پټ کیږي، سعودي نومې درته واسه ایران او د نور ملکونو تاسو ویلې چالتره جرایم کچا لوړه ده. هغه ملګری تاسو معلومات ډیر کم دي، همدغه شی دلایل جوړیږي چې همدغه ستاسو غونډې خلک دغه مسایل ته ډیر دغه کوي چې په ایران کې د جرایم او د سعودي کې خطر جرایم کچا بيخي صفر ده، هیڅ نه. په سنگاپور کې دلته ساده سیوم ناشته چینا پوری داسلات کړي، هغه دم درته وې تاسو خبريال شي لودین صاحب، په سنگاپور کې د جرایم کچا بيخي صفر ده، الته دا ایتام شتره. په چین کې د جرایمو کچه ډیره کمه ده، د افغانستان په پرځ کې په افغانستان کې مونږ دغه نه لرو. بل دا مو ویل چې ماشومان چې دی په دا ماشوم د پاره په ماشوم کې پچکاری کیږي، هغه بیا دا حالت عمل نه کوي. نه نه، زه من هیڅ یو ډاکټر چې ما موضوع سره تړاو لري، دا ستاسو خبره پروانی دا پچکاری کیدل چې دی لکه اوس هم دغه خبره د دې سره تړم چې رودین صاحب ویل ماته دا چې پچکاری کیږي دا ماشوم ته فوبیا یا ویره را پیدا کوي، او بل هغه د حق او باطل تفکیک نشي کولای. هغه فکر کوي چې دا وجل چې دی دا یو روا کار دی، دا په دین نه پويږي چلته یو مولوی ناستو وګده وګده یا تونې ویل وګدي وګدي خطبه ویل، هغه صرف دا وریدل چې وسړی راوستو په ټوپه کې وشتو مړیک خلاص. په افغانستان کې کوم ګورو وجل عادي شوی، ځکه دی چې همدغه سي پدې دی هغه کوم جیدونه کولای، که په تیر حکومت کې دی واکمن چارواکو کولی، او که په نورو دغه کې خلکو کړی دی، په عام محضر کې خلک وهلی دي یا پولیسو دا کار کړی دی جمهوریت په دوره کې، دا د راتلونکي نسل لپاره چې دیتا ترانس جنریشنز یا د نسلونو ترمنځ انتقال د کیږي، بیا دغه سي بدبختی نه دا چې د منځ یوړل شي، بلکې هغه زیاتیږي. بل غټه اقتدار پر رواني ټولنیزي یعنی سوشل سایکالوجي لمخنه غټه بدبختی دا ده چې د سي اعمال اجرا کیږي خلکو په زید چې برت واخلي، خلکو ته یو ډراما ساتيري خوشالي ښکاری، دا نه دا چې فائدو کی عبرت واشي بلکې دا شي چې په ټولنه کې یو بل منفي فکر را پیدا کړي او په افغانستان کې هم دغه شي سانو زغتل هم شاید کې په دې سودو کې موږ په مخ کې دا کار وشو اعدام وشو په تیره دوره د واکمنو چارواکو په تیره دوره کې چې موږ داغي شاهدو او تراوما هر هغه څه ضربه چې موږ یې په ژوند کې له ماشوم توبه تر بوډا توبه ګورو دا تر تراوما ویل کې دیو چا کانزلی دیو چا سپکاوی لکه یو زوی ته ساده وایم دا هم یو تراوما ده چې غټسه یې هغه ورور دې تا نه مکتب کې تکړه دی او ته بیکاره حال دې چې دغه نه څومره چاغي ډوډۍ خو کم نه خوري دا تراوما ده تا موږ ته هغه ته یو تراوما ورکړه هغه فکر کوي چې زه اغبیم دا تراوما ده چې موږ یو څوک د چا پر مخ کې وژنو په څپېړې وهو کنځلې ورته کوو دا تراوما ده نو ماشومان ته دا ورځي او یې نشي کولی چې د دې حالت نه ځان خلاص کړي د تراوما دا تراوما ده چې یو پولیس راجګیږي یو څوک وهي دا تراوما ده چې د واکمنو چارواکو چې زه ورته د مسلمان دغه وایمه کاجیبي وایمه امر بالمعروف ډله راجګیږي خلکو په مخ کې یو څوک په سندرو باورېدلو باندې یا په ګیره باندې وهي او د بیا دا الک تراوما ګوري دا تراوما ده چې یو څوک په موټر کې دومره تیزي او هغه وبي په خلکو باندې شندل کیږي او هغه خلک احساس نه امیدې کوي دا تراوما ده درا تراوما ده چې د چارواکو شیشي توري دي په افغانستان کې چې کوم ارخ تواروي دا ډیر وګد بحث دی لودین سي زه چون د افغانستان د منز د کلی د منز راوتل ډاکټر يم ما ته د خپل کلی د زه افغانستان ته د امریکا اروپا او د بل د استرالیا او د بل ملکونو عینا کو نه ګورم په اماغه دردونه چلته دي په اماغه شکل باندې زه په لیکنم کوم او کړی نیم دي کله چې دا تراوما په چا کې او څوک واخلي د مختلفو مثلا د امریکا چې وسنه اخیری کتابي امریکن سایکاتریک اسوسییشن ډي اس ام پینځه چې موږ ورته وایو چې دای باندې د غشوي دا نو دې کې د خلکو کې پراتلون کې کې ورختای استراب د د د د نامعلوم علت مسره درګانی په خوب کې وریدل د خوب خرار حتی ډیر عادي کاش به د سپاچی زنی تراوما ناروغان به دومره خطرناک کیږي چې د دې خلکو نه قاتلین غله پیسلا ډاکوان بدماشان داسې خلک ترې جوړیږي چې دوی ته بیا دا وژل دا دور عادي کیږي یعنی نور خنړی او چارو ته لاس اچي نور داسې کارونه کوي چې هیڅ دغه نه لري یو خبره په خزو پر وړاندې دا چې هغه تراوما ده چې مثلا ځینی وخت کې یو څوک یو د پردی ماشومه یا یو پردی کوچنی انجلۍ درې کلنه ل پنځه کلنه و کلنه په داسې لمس کې دغه کې هغه جلی تراوما ولیدله هغه پر اټلونکی کې د یو لږ زیات ناروغي سره مخ کیږي چې ویني لوړ فشار دی مثلا د نور استراب دی ورختایګانی دی د سالم ژوند نه لرل دی جنسي ناروغي ښکار دی دا ټول هغه څه دي چې تراوما ډیر وګد بحث دی دا که زه داسې وایم چې په تبابت کې یا په رواني ناروغیو کې موږ چې کله د رواني ناروغیو مطالعه کوو نو ډېر ته بیخ په تراوما کې یا صدمه کې وي دا صدمه که چا په ماشومتوب کې لیدلې وي که چا په ځوانۍ کې لیدلې وي که چا د قومي مسایلو پر مسایلو باندې که چا په مذهبي مسایلو کې لیدلې وي که چا د جنسیت په مسایلو کې لیدلې وي په هر اړخ کې لیدلې وي مثلا دا اوس یو تراوما وه ځوانانو ولیدله خو دا تراوما اوس نه احساس کیږي کله چې دوی د سينورو حادثو سره مخ شي بیا دوی په خوبونه بیا ځي ډاکټرانو ته بیا هر رقم تر تراما ډول پورې چې ورته ورکی به خوب نه راپوره کیږي منه
کور ودان سلامت اوسې ډیر په زړه پورې ټکو ته اشاره وکړه اوریدونکو سره موږ کله ناکله ډیر استدلال پدې نه کوو چې دا اوریدونکو هغه دی خبرو کا چې په دې نارځي چې استدلال سره وکړي ځکه نه مني او ازما هم دا بحث ساده صاحب ته وړاندې کوي خو خدای تاسو ته تبصره پیو کړه چې ساده صاحب زموږ تاسو ځوانان احساساتي وي پر ځای دې چې راسي داسې سالم بحث وکړي منطقي بحث وکړي او د واقعیتونو پر اساس ولاړ بحث وکړي راضی نه واز د ځوانانو بلکې زمونږ د ټولو افغانانو ممکن ټول کورتونه وایو نو ګان اکثر افغانانو په بخښنه سره چې دوی له اسلام نه ډیر د سطحي تعبیر اخلي، مثلا هر موضوع له اسلام سره تړي، له قران سره تړي، بیا نو فکر کوي چې د بحث پر ځای دی او دای برلاسي دی. حال دا چې لکه څنګه چې ځخلوال صاحب ورته اشاره وکړه، اسلام کې هر څه د سطحي نه دی راغلي، هر څه ته چوکار ستام دی. اعدام ته هم چې قصاص ته هم ممکن په فقه هو کې وزیر راغلي چې تر اسکر نه کوم را کسانو حقونه ال تخوند دي مسؤون دي په اسلام کې، اما زموږ ځوانان تر نه خبر دي. نو دا د دې جواب کوي چې د ځوانانو اما په هوای د ځوانانو په هول سمبالول هم په اسري زده کړو هم په دینیز زده کړو دا هم مهم دي. اما په ظاهر ګورو چې زموږ تاسو ځوانان یا په ټوله کې اکثره کسان له اصلي علوم نه یا د عصری او شرعی علوم او لغ لازم ضرورت نشاط پاتې دي، لمزل نشاط پاتې دي. لامل څه دی؟ څه فکر کوي؟
وګورئ کچېره دلتا اول نه داسې یو څه تدبیر نیول شي وای چې د خلکو چې شخصي مشکلات سره لرل، د دوه کورنۍ او دیوی کورنۍ غړي وو، نو دغه ته باید مخکې نه تدبیر نیول شي. خبره دې ځای ته نه وتلل چې دغه کسان دغه ديار لږ کسان چې وژل شول، دا مسله باید دغه ځای ته نه ورغلي. مخکې نه باید مسؤول چارواکو دغه دواړه غاړو ترمنځ چې کوم مشکلات وو دای باید حل کړي و، نه دا به ديار لږ کسان وژل شي و نه به دغه یو کس وژل شوی. دلته خلک ما مخکې چې خبره وکړه چې ځنې خپه وم خوشاله وم، دوی ویل چې خاکه قصاص تطبیق شو، خو دا بلم دغه دغه سیمې سره یو کنه دغه افغانستان سره یو، نو دا یعنی دوی کورنۍ څومره کسان لاره، یو په یو خوشاله و بل په بل خوشاله و. هدف دا دی چې دلته حکومت لري د کلی ملکی د کور مشرتو دا یوازې په نوم باندې نه کیږي، دلته به قوي سیستم جوړوي، تکلیف به کې ځان به د کورنۍ هر فرد ته رسوي، ځان به د لوی کور د یو هیواد هر فرد ستونزو ته به رسوي. تاسو وګورئ په د نورو هیوادونو کې د یو نفر سره سو که حکومتي مسؤلین یا په یو څوک چې جرم وکړي په شپو شپو پولیس یا امنیتي کسان یې غوی سره لګیاوي چې ولې داسې وشول، ولې دې وکړل. نو اوس په کار دا دی کنه چې دلته د خلکو ستونزې مشکلات چې دي هغه باید په وخت سره حل شي، چې په وخت سره حل نه شي بیا داسې لویه فاجعه یا لویه بدبختۍ چې دي هغه ترې جوړیږي. بله خبره دا چې یوازې ژوند اسلام یا عقیده په دینی علومو کې نه دی. خدای پاک وایي همدغه اسلام وایي چې ځان قوي کا، قوي په څه معنا؟ چې د ټکنالوژۍ له لحاظ نه، د اسبابو وسایلو له لحاظ نه، د تعلیم له لحاظ نه، په نورو اړخونو کې چې کتا باندې څوک برید کوي یعنی دښمنی کوو خیو چې هغې دپاره ته قوي وي. یعنی نو په دې ځای کې جناب الدین صاحب محترم قویتوب یوازې په یوه بخش کې نه کیږي، قویتوب به هر طرف نه به ځان قوي کوي. نو که چیرې ځان قوي نه شي نو بیا داسې بدبختۍ چې دی هغه منځته راځي. رزم رښتیا دی چې په افغانستان کې تقریبا د زمونږ ستاسو د عمرونو نه دغه جنګونه مشران دي، ټول عمر په جنګونو کې تیر شو او په بدبختیو کې تیر شو. د افغانستان خلک احساساتي دي، تاسو خو په خپلو په خبرو کې گزاره ځکه کوئ چې دلته ژورنالیستان یې، مونږ عام خلک په خپلو خبرو کې گزاره ځکه نه شو کولای، خلکو ته حقایق ځکه ووایو چې هغه ډېر مسؤلیت نه لرو. په دې معنا چې خلک افغانستان خلک تقریبا وونه وی پینځنه یا څو اتیا فیصد روحي تکلیفونه لري، مریضونه لري، چې خبره ورته وکړي دویمه خبره ته هغه غوسه کیږي، پوسته هر کیږي، یعنی حتی جنگ ته تیاریږي چې لاس او ګریوان شي سره. نو په دې اساس زمونږ غوښتنه دا ده چې له خلکو نه، له خپلو هیوادوالو نه، چې احساسات د هر څه په احساساتو نه کیږي، هرې موضوع ته باید په ډېر ژغوروالي سره وکتل شي. لکه مخکې مو چې وویل چې ښه دغه کیسې ډېر خو مونږ هم طرفداران وو چې دلته ظلم وشو باید ظالم ته سزا ورکړل شي، لیکن ترتیب څه شی و؟ ترتیب خو نه و ورته نیول شوی کنه. اوس زمونږ خلک قومي مشران یا نور هغه دومره یا لیڅه وجنه غږ نشي پورته کولی، یا ویریږي، یا څوکې خبرې ته نه پرېږدي، کنه
اوس به خلک سره یو ځای ته شوي وه، مدني ټولنې ځوانان، قومي مشران، لکه په نورو وختونو کې همدغو مسؤلینو ته به ویلي وای چې اورنه، نو دغو ماشومانو خو بېګا خوبونه ونه کړل کنه. مور یې ورته ویل چې راشه ډوډۍ وخوره، دی ډوډۍ نه خوړله، خوبونه یې ونه کړل. نو داسې دا دی چې دوی خو خپله هغه زور وښود، وی ویل چې شاوخوا 30,000 کسان راغلي وو، د چا پوزه هم پکې وینه نه شوه، ټول مراسم په ښه شان سره ولاړه. عام خلک دې هم ورسره ومني، خلک به تبصرې هم پرې وکړي، لیکن هغه خلک چې یو څه فکر لري پوهېږي، همدې ته دا پوښتنه همدغو مسؤلینو ته راجع کېږي چې دغه ترتیبات دې سم نه وو، ولې دې زما ماشوم ته دومره تکلیف پیدا کړ؟ دا به څو میاشتو تکلیفونه فکرونه کوي، نه به درس به کېږي او نه به د چا سره سمه خبره کولی شي، نه به له خلخانې سره سم کېنستای شي. نو لودین صاحب، دلته ستونزې شته، ځوانان احساساتي کېږي، ډېر احساساتي کېږي، باید د احساساتو پر ځای له تدبیر هوش نه کار واخیستلی شي.
کور ودان راځي بحث د پاشي بوته نږدې شوی، لږ زره د مخنیوي په لارو چارو باندې هم تم شو. ډاکټر صاحب، له تاسو زده پوښتم، ډاکټر صاحب ځخیلوال، څه کول په کار دي چې تاوتریخوالی عادي نشي؟ ځکه په نورو ټولنو کې ورځ تر بلې د تاوتریخوالی د مخنیوي هڅې کیږي، او هڅې کیږي چې د تاوتریخوالی د عادي کېدو مخه ونیسي، که هغه کورنۍ تاوتریخوالی وي، که هغه ټولنیز تاوتریخوالی وي، او که هغه هم دغسې پیښې وي لکه نن چې په افغانستان کې شوي، څه کول په کار دي ترڅو په راتلونکي کې وایني سیخ وسوځنه کباب هم قانون پلی شي، او هم د خلکو له احساساتو نه استفاده و نشي، او هم تنکیز ځوانان ماشومان مسؤل پات شي؟ بلې، ډاکټر صاحب ځخیروال، غږ مې اوري؟
او بخیر، دا مل دی ډیره زیاته مهمه خبره ده او پښتنه ده او واقعیت هم ده. مونږ په افغانستان کې یو وګت مهاله یا د وګت وخت لپاره د تراوما لاندې یو، یعنی مونږ یو کرونیک تراوما ډیسارډر په سلسله کې یو. په داسې حالت کې لکه څنګه چې ساده صاحب ورته اشاره وکړه، د حکومتونو بدبختانه د هغه حکومتونو چې دې مسایلو ته پام وي، نه د هغه واکمنو چارواکو چې هغوی تنها په پاپولیزم باندې باور لري، په شعاري حکومت باندې باور لري او نور څه نه. نو د دې د مخنیوي لپاره لومړنۍ دنده دغه دا ده چې دا تراوماګانې په مختلف تراوماګانې دي، ما چې درته وویل لکه ترافیکي پیښې دي په ښوونځیو کې، د ورو ماشومانو زورول دي، د انجونو زورول دي په لارو کوڅو کې، د ښځو زورول دي په مختلف شکل دي. مثلا د یواجنې تراوما چې مخه یې نه نیول کېږي، هغه د خپلوانو مړینه ده، طبي مړینه ده چې د خدای طرفه حق دی کنه چې انسان پر مکی کې دا وی څوک مرګ نشي نیولی، یا نور هغه ناورینو رامنځته کې زلزلې چې څوک مخه نشي نیولی، مګر نور هغه څه چې مخه یې نیول کېږي. اوس دا د سی او پی ښه ده د دا ای په چیرخ په دا چارواکی که په نه پویږي، نو دوی مشاورین خو لله الحمد نه لري، خو باید وینیسي حکومت په دې نه کیږي چې دغه سی پیخي د ټولنې لپاره کوم بدمرغي راولاړی. آیا ګټه یې په علني کې ډیره ده که په مخفي کې؟ د دنیا نور ملکونه چې دا په مخفي ډول کوي، چې مول سعودي دی، ایران دی، عراق دی، دا نمونه مې چې واغسل چې څوک نه خوي، سنگافور دی مثلا، په غیر اسلامي امریکا ده، په امریکا کې د ټول نه چین دی، ټول نه ځتی دا مونږ کېږي. دوی چې کوي د دې خلکو ګټه څه ده؟ او کومه علني حکومت راځي دی واک د ځواک خودل نه تیر شو، په خلکو پر رواني روغتیا باندې فکر وکړو. نو یو مخنیوي لارې دا ده، هر هغه کړنه چې په ځوان نسل کې، په تنکیو ځوانانو کې او په ماشومانو کې د تراوما سبب ګرځيږي، هغه باید قانونن جرم وګڼل شي. دویم، کوم احکام یا کوم حکمونه چې د الله تعالی طرفه راغلي، هغه د تطبیق شي، خو په مخفي ډول باندې، یعنی په پټ ډول باندې، په ښکاره ډول دي دا حکمونه نه تطبیقيږي. او که تطبیقيږي، یوازې هغه کسان ته دي ورکو چې لکه ساده سچويچ ناروغان، نوي ځوانان، نوي تنکي ماشومان، نوي ودانه، او په عامدا ځینو کې تطبیق شي چې هغه ته ورغلي لارې ټولې د امنیتي کسانو د کنټرول لاندې وي. د دې ور اخوا کله چې دغه شی مخکې ساسي او پښتنه کړو هغه پښتنه به جواب وستر کوم په افغانستان کې د دسي تروماګانو د بیا رغاون چې به د خلک د کوم مشکلات سره مخ شي د درملن کوم مرکز نه لري خو په طبابت کې دیتا سی بي ټي واي یا کوګنيټيو بيهيويرل ثراپي یا د شوري او عقلي خوې خاصيتونو درملنه چې همدغه به کې راځي دا د خبرو نه ونیسه د مختلفو میتودونو ورکول کېږي چې دی کې د سترګو د کسو د حرکات دی مثلا نور دی موټیویشنل انټرویو ټراپی دا نور شین دی ډیر مختلف دغه برخې لري د دې شی باندې ډیر کار کول پکار دي چې افغانستان اوس عموما د تروما لاندې دی هغه جنگ دی او جنگ وروسته دولتي چارواکي دي چې په خپل د تروما د ټول نستر علت دی ځکه د دوی د واک او ځواک خودل او د دوی باډي ګاټان او د دوی د بدمشګانی دا هغه څه دي چې د ملت د تروما لاندې راوستي دي جنگ او جهاد سره وروسته په څنګه ده دا شینا چې دی د ټول هغه عوامل چې د انسان په روح او روان باندې تاثیر کوي هغه باید غیر قانوني وګرځول شي دا هغه ته باید قانون کې جرم ورکول شي مننه
کور ودان سلامت اوسې زاخیل ول سی ډاکټر صاحب سعادت تاسو سره بحث روان غاړو څه کول په کار د ترڅو ټولنه هم له جرمونو پاک شي هم پکې خوشونت یا تاریخواله یاد نسی او هم پکې د ځوانانو د تنکې ځوانانو د ماشومانو ذهنونه خوندي وساتل شي او پراتونکو کې له هر ډول احتمالي ناروغیو نه دوی مسؤل ووسی لاندې سپارښتنه د بحث په پای کې تاسو نه ورو سعادت
خورا کوي پښتنه مو وکړه دغه کس ولې اعدام شو له چا سره ستونزه وه ځکه چې هلته یې دیارلس کسان وژلي وو دیارلس کسان یې ولې ووژل ځکه چې د دوی په منځ کې مشکلات یې ولې حل نه شول همدغه پښتنه ده چې مشکلات یې حل نه شول خبره دغه ځای ته راورسېده اوس باید همدغه کسانو نه پوښتنه وشي چې د مشکلات چې را پیدا چا نه دی حل کړی د مشکلات په کوم ولای کې ولسوالۍ کې ولایت کې په کوم چا پورې مربوط د مشکلات ولې دغه ځای ته راورسېده نو اصلي پوښتنه دا ده چې مشکلات ولې را پیدا شول په دې اساس پیدا شول ولې حل نشول دغه ځای ته ولې خبره راورسېده نو او مهمه خبره ده د جناب الدین صاحب بخښ تاسو پښتنه بیا را تکرار کړئ
او پښتنه هم دا و چې څه و چې ټولنه مسؤونه وساتل سي هم پکې قوانين عملي سي او هم ټولنه مسؤونه پاتې شي او هم د ځوانانو ذهنونه د تنکي ځوانانو ذهنونه را دغه سترو ماګانو نه پامان کوي چې مخکې ورته ډاکټر صاحب اشاره وکړه
او هم دا سي د ټولنې د اصلاح لپاره فکر پکار دی او بیا دا سه ستونزې نرمسته کیږي مې په کیږي هغه دا چې باید تعلیم عام شي هر څوک باید تعلیم افتاح شي څوک به تعلیم پاتې نشي اوس چې موجوده مو مسؤلینو په میرمنو باندې کوم دي تعلیم باندې زنه لګولې دي خو مشومان خو خلک میرمه مور او میان دي تر تربیه کوي کنه نو د لومړی خوانځي خو د مور غېګ دی کنه کچېره مور مبارکه مور بيبي مور فرښتہ داغه تعلیم افتاوی خپل اولادونه به تعلیم افتاوی هغه به د اصلاح به کی نصيحت په ورته وکي سم لیاري ته به برابر کی چې دا دا کرونه بنتي نو لوی ستونزه دا ده چې دلته تعلیمي نظام چې دی هغه نیم دی نیم نام کم دی یو خبره بل دا خبره چې دلته عمل ما په هوای چې دی هغه ضرور دی ترې مدا چې د خلکو د مشکلاتو ستونزو ته باید پاره وخت سره رسیدګي وشي چې هغه ستونزه غټه نشي بیا داسې مسایل رامنځته نشي د ریان څلورم دا چې د ځوانانو لپاره هغه مهمه بوختیاري چې دی هغه پیدا شي کاغذ د کار وی کاغذ د سپورت وی کاغذ لپاره صحیح اصلاحي ټریننګونه وی کاغذ لپاره په مذهبي لحاظ په کلتوري لحاظ اما په هوایي خورا ډیر ضرورت دی په کلتوري لحاظ کچیر تا قومي مشران سره ټول شي ام د پېخه په ام دې ځای بس نکي په ام دې ځای خاتمه ور نکي دا قومي مشران په کلو کې په جمعتونو کې دا مولایان د ټول سره وای چې ګورن چې دغه پېخه را مېسته شي او خلکو قومي مشران خلک رغون کې کورونو کې مومن د پلرونه نور مشران خپل خلکو ته وای چې دا پېخه تیر نه شوه د پیښې اصلي بنیاد اوس شروع شو. اوس د دغه پیښې نه په عام په هوای کې دومره کوي کار واخلي، دومره کوي کار، او خلک د په رادیوګانو، تلویزیونونو، مطبوعاتو کې لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، د کور میونه ته تر جمعه، تر منبر، تر رادیو، تلویزیون، تر قومي مشر، تر مکتب، تر پوهنتون پورې اوس کار شروع شو. اوس کار شروع شو د دغو پیښو د مخنیوي دپاره دا خو کې ساسو یو قرباني دواړو کورونو ورکړه. اوس د خلکو دغه مسؤولین مشران خلکو ته خپلو ماشومانو جامعې ته ووایي چې ګورئ دا ځکه رامنځته شوه چې دلته دغه غیر قانوني کار شوی و، غیر اسلامي کار وشو، چې بیا یې مخه ونیول شي. معمولي ستونزې باید غټو ستونزو ته ولاړې نه شي، څوک باید دا اقدام ونه کړي. فکر کوم چې جناب الدین صاحب محترم قربانیان خو دواړې قربانۍ ورکړه، دواړو کورنیو د دغو دواړو کورنیو له قربانۍ نه باید اوس د جمعیت اصلاح کې په هر برخه کې داسې کار واخیستل شي چې بیا داسې څه رامنځته نه شي. او دا مسؤلیت د هر چا دی، د مسؤلینو نه نیولې تر د کورنیو مشرانو قومي ملکانو پورې.
کور ودان سلامت اوسئ درنو میلمنو. په امریکا کې لمیشت د ځوانانو له پخوانی موین ډاکټر کمال سادات او سویډان کې له ډاکټر او د طب مجلې له مسول نجیب الله زاخیلوال نه ډیره ډیره مننه چې ځوان فکر خبرونه کې را سره ګډون وکړ. او ریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله او د خبرونه پر موضوع مو نظر راک. تر بلې خبرونه مو پلوې او بخون کې خدای سپارم.
غړېګم جنن زبدر یادېګم شمال بدی په ذهن را وری جانا نظر بدل یادی